السلام علیکم. ازادي رادیو اوریدو سهار 8 بجې شوې. لټ خبرونه. نن په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ ده. دا ورځ داسې مهال راځي چې همدا اوس د طالبانو لخوا نیول شوي درې خبريالان په زندان کې شپې ورځې تیروي. خیرالله پرهر پخوس، مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوري په پروان کې د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. یو شمېر خبريالان هم وایي وروستیو کې وضعیت دومره خراب شوی چې د خبريالۍ زړه تور شوي دي. جزئیات به وروسته په راپور کې واورئ. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي رئیس مایک مکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو څخه یو لیک کې غوښتي چې سیګار له افغانستان سره د متحده ایالاتو بشري مرستې وڅېړي. دا لیک چې پرون ناوخته د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي په خپله ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلي داسې مال چې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوې مرستې افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. مکال په دې لیک کې لیکلي دا اړینه ده چې د متحده ایالاتو مرستې باید د امریکا په لومړیتوبونو کې مصرف شي او ګټه یې دا نه وي چې طالبان نجونې او ښځې وسپي، د شریعت او قوانینو ظالمانه تفسیر په خلکو تحمیل کړي او یوازې د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه ونه پیژندل شي. متحده ایالاتو تیر 2022 کال کې تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې نږدې 1.1 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY پر روان اپریل میاشت کې د افغانستان شاوخوا 14 میلیونه اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره سمدستي 93 میلیونه او پر راتلونکو شپږو میاشتو کې 800 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. WFP په یو بیان کې چې پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو دفتر خپور کړی، د دې بسپنې غوښتنه کړې ده. د ادارې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې کورنۍ د زیاتېدونکې لوږې په ګډون له پرله پسې ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په دې بیان کې زیاته شوې نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل وخته خواړه به له کومې لارې پیدا کوي او شپږ میلیونه نور بیا له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراجالدین حقانی یو ځل بیا د نجونو د تعلیم په ملاتړ څرګندونې کړي. د باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې حقانی د متحده عربي اماراتو د دینی عالمانو له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې اسلام پر ښځو او نارینهو تعلیم فرض ګرځولی دی او تر خوایې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز دایمي نه دی. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او تر خوایې درې میاشتې وړاندې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د سراجالدین حقانی د پرونیو څرګند ونو په اړه تر اوسه د طالبانو نورو مشرانو څه نه دي ویلي. د جرمونو نړیوالې محکمې له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤول بللی او د هغه د نیولو حکم یې ورکړی دی. د محکمې پرون په یو بیان کې د پوتین دا اقدام له جنګي جنایت سره انډول عمل بللی دی. محکمې همدا ډول د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمشنری ماریا لو بلوا د نیولو حکم هم ورکړی دی او ادعا یې کړې ده چې نوموړي روسیې ته د ماشومانو د انتقال په چاره کې په مستقیم ډول لاسته درلود. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف په غبرګون کې ویلي چې په دې اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې سپکاوی دی او د منلو وړ نه دي. او په پام کې دا چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د رواني میاشتې په 21 او 22 نیټه روسیې ته رسمي سفر وکړي. کرملین په یو بیان کې ویل چې د دواړو مشرانو په خبرو کې به د روسیې او چین ترمنځ د پراخ مشارکت د پیاوړي کولو او ستراتیژیکو همکاریو پر اړوندو مسایلو خبرې وشي. کرملین همداراز ویلي چې پوتین او شی به د مارچ په 16 دوه په دوه سره وګوري او د مارچ په 21 به نورې خبرې هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پیکینګ هڅه کوي له یوې خوا د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه خپل ملاتړ وکړي او له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې طرحه عملي شي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو لمړی څو راپورونه. د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ سره برابر ده. څو کال دا ورځ داسې مال رسیدلی چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونه په هیواد کې رسنوي او خبريالانو په وضعیت اندېښنه ښایي. خو د طالبانو حکومت وایي د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي.
که څه هم د افغانستان ټول مخکيني قوانین د طالبانو له واکمنېدو وروسته بدل شوي، خو د کاب وشتمه د افغانستان په کلیز کې د خبريال د ورځې په توګه ثبت ده او طالبان هم وایي چې دا ورځ د خبريال د ورځې په توګه مني. د افغانستان د رسنیو کورنۍ دا ورځ سکل داسې مهال مانځي چې نږدې یوه اونۍ مخکې په مزار شریف کې خپل دوه تنه غړي په یوه تروریستي برید کې له لاسه ورکړل او شپاړس نور هم کرانې ټپیان شول. له بلې خوا درې افغان خبریالان د ننګرهار د همیشه بهار ټلویزیون خبریال خیرالله پرهر، د پروان سیمه ایز خبریال قدرت الله نوري او افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نای مشر ظریف کریمی وای پر دې خبریالانو لګیدلې تورونه نه دي معلوم. ښاغلی کریمی بیګال آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پر دوی د تورونو مسله باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون لارې وڅېړل شي.
خیرالله پر هر در پلات خوست، مرتضی بهبودی در کابل و
خیرالله پر هر په خوست کې، مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوري په پروان کې بندیان دي. پر دې دریو خبریالانو د لګېدلو تورونه دلایل د حکومت د چارواکو لخوا نه دي روښانه شوي. موږ بیا بیا غوښتنه کړې چې د دوی دوسیې دې د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي. که چېرته پر خبریالانو لګېدلي تورونه مستند او مدلل وي، بیا د عدلي قضایي ادارو ته راجع شي.
د کب اوه ویشتمه د خبریال د ورځې په توګه لومړی ځل د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال په 1992 کال کې ولمنزل شوه. د طالبانو حکومت که څه هم د تیر نظام ټول قوانین او ډیری ځانګړې ورځې باطلې اعلان کړي، خو دا ورځ مني. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ورځ مهمه وبلله او ویې ویل د دوی حکومت د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې هڅه کوي. خو د دریو بندي شویو خبریالانو په اړه ښاغلی مجاهد وویل چې د هغوی نیول د دوی له ژورنالیستیک کار سره تړاو نه لري.
کوم درې نفر چې نیول شوي دي هغه د خبرنګارۍ په وجه نه دي نیول شوي. اسلامي امارت په خپلو زندانونو کې د څوک نه لري چې د رسنیز فعالیت په وجه څوک نیولي وي. کوم کسان چې تاسو یادوي وو هم د رسنیز فعالیت لپاره نه دي نیول شوي، بلکې دوسیې جرمي اړخ لري چې هغه د ارګانونو پورې اړه لري چې توان څېړنې به کوي، تحقیق به کوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې افغان خبریالان د سګنی میلادي کال له پایله له یو لړ ناوړه پیښو سره مخامخ دي. نای په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي دي چې د ادارې له دریو میاشتو په لږه موده کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لږ تر لږه 1.5 موارد ثبت کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو غیر قانوني نیول پای ته ورسوي. د کمیټې چې مرکزی په نیویارک کې دی وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د ځورونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتي ادارو مهمه ونډه مستنده کړې ده.
افغانستان کې خبریال د ورځې له را رسیدو سره سم په دې هیواد کې د خبریالانو د وضعیت په اړه له دوی د ملاتړو بنسټونو د اندېښنو په اړه اورېدل دا مهم اورېدل چې د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې پر نیول شویو خبریالانو تورونه باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي. د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون د اغېزمنتوب په مسلې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د ازادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او د بحث په سر کې ترې پوښتلي چې طالبانو د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال جوړ شوی دا کمیسیون په څه هدف بیا احیا کړی دی؟
طالبانو غوښتي دي چې د دې کمیسیون په ایجاد سره د رسنیو په کار باندې د څار او د هغو په ایډیټوریل کې د مداخلې او په هغو رسنیو کې د نشراتي محتویاتو د مدیریت او مستقلو نشراتو او یا بې پرې نشراتو نه د هغو په انحراف کې استفاده وکړي او د قانون په نامه باندې ځان ته داسې یو وسیله چمتو کاندي تر څو وکولی شي د رسنیو د نشراتي کار په څرنګوالي باندې خپل ځواکمنه اغیزه ولري. نو تر ډېره حده موږ یې فعالیتونه ګورو د دغه لپاره ده ایجاد شوی ده، او تر ډېره حده طالبان په دې توانېدلي دي چې دغه هدف کې د کمیسیون په ایجاد سره تر ډېره حده ښه منډه وکړي او لاسته راوړنه ولري.
بومیا صاحب، د طالبانو حکومت خو د افغانستان تقریبا ټول قوانین ملغا اعلان کړي دي، نو دا کمیسیون هم دا د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د کوم قانون په اساس فعال ده او فعالیت کوي؟
په هر هیواد کې فرعي قوانین یا سکتوري قوانین خپل مشروعیت یا اعتبار د هغه هیواد له اساسي قانون نه ترلاسه کوي، او د افغانستان د اساسي قانون د حکم سره سم دغه سکتوري قوانین هم نور هیوادو ته ورته د خپل د کار ساحه یا د کار ساحې مشروعیت له اساسي قانون ترلاسه کی، او دوی هم اتکا په همدې اساسي قانون کې او د همدغه اساسي قانون له حکم سره سم دغه قوانین جوړیږي او نافذیږي. داسې طالبانو د افغانستان اساسي قانون لغوه اعلان کړی ده یا تعلیق اعلان کړی ده، نو ټول قوانین په اتوماتیک شکل سره له تحرک نه لویږي او ساکن حالت ته راځي. بنا اندې دي کمیسیون ایجاد هم ولو که دوی دی پخانی رسنه و قانون په اسناد باندې جوړ کړی، چون خپل قانون په مسکوت حالت کې ده، اساسي قانون په مسکوت حالت کې ده، بنان دغه کمیسیون هیڅ ډول مشروعیت نه لري، یعنی مرجع د مشروعیت نه لري، داسې مرجع نسته چې د کمیسیون خپل مشروعیت ری نه ترلاسه کاندي.
د کمیسیون تر اوسه پورې کوم کارونه کړي او آیا تاسو او د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو لپاره یوه مرجع ګڼل کېدای شي؟
اصلا خو د رسنیو په قانون کې د دې کمیسیون ساختار، صلاحیتونه او واکونه او مسؤلیتونه تشریح شوي دي، اما لکه څنګه چې اوس د کمیسیون له غړیو نه خبرېږو، خلاف د هغه ساختار د کوم څه د رسنیو په قانون کې تشریح شوي دي او یا درج شوي دي، بنان کوم شی چې د قانون خلاف وي یا د صریح حکم خلاف وي هغه قانوني نه سي کېدلی.
او رسته پختنه بومیا صاحب دا چې په افغانستان کې د خبريالانو ورځ هم دنن چې زله تاسو سره خبرې کوم، په څه ډول یو حالت کې منزل کې یې غوړم د خبريالانو پر عمومي وضعیت تاسو رانه وچوي؟
زه فکر کوم چې خبريال ورځ نه لري، د روزګار ډیر خراب ده، خبريال د ورځ منزل یو ډول مسخره کول دي چې هلته په افغانستان کې څوک وایي چې موږ د خبریال ورځ لمانځو، یو فورمالیته به وسي او له دې سټیج نه به بیا په همدې ورځې په نامه باندې یو څه کسانو ته غاښ چای وسي، یو څه کسانو ته به سترګې برګې سي، تر څو لاله پخانه خود سانسوري هغه ښه په قوت سره د خبريالانو په ذهن کې جای ونیسي.
په افغانستان کې د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې مشر ضیا بومیاو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لږونه سوداګرو مېرمنو په نړۍ کې د افغاني محصولاتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په هدف پروند دوبۍ په یو نندارتون کې په آنلاین ډول ګډون وکړ. دوی هڅه وکړه چې د افغانستان د تولیداتو له هغې ډلې د غالیو، ګاڼو او وچې میوې لپاره بازار پیدا کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور جزئیات په دې راپور کې.
د لسګونه افغان سوداګرو مېرمنو په ګډون د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې درې ورځنۍ نندارتون پرون پیل شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د دې نندارتون ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ویزې او سفر د محدودیتونو له کبله د نندارتون ډیری ګډونوالو مېرمنو له کابله په آنلاین ډول برخه پکې اخیستې وه. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو په استازولۍ ریحانې کریم په دې غونډه کې وویل دوی هغو مشتریانو ته چې غواړي د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي د رسېدو لپاره پر یو سوداګریز مارک کار کوي، او زیاته یې کړه چې مشتریان په اروپا، امریکا او متحده عربي اماراتو کې غواړي چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي، نو ځکه دا غواړي چې هغوی ته فرصت ورکړل شي. میرمن کریم وایي هدف د افغاني محصولاتو د صادراتو پیل او هغوی ته بازار موندل دي، یعنی موږ غواړو د سوداګرۍ د خونو له لارې د افغان ښځو د تولید ځانګړی مارک رامنځته کړو. نوموړي زیاته کړه چې بهرني مشتریان د افغان میرمنو په لاس د تولید شویو محصولاتو د پیرلو له لارې له هغوی سره مرسته کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او له مالي پلوه پر ځان بسیا شي. د نندارتون ځینو ګډونوالو وویل چې د افغان میرمنو پر ټولنیز ژوند د طالبانو محدودیتونو د افغانستان پر مات ګډ اقتصاد او د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. اسمه کوهستانی د غونډې بله ګډونواله ده.
قبلا د جمهوریت مو کار
میکردیم، فعالیت میکردیم، دوی کله چې د جمهوریت پر محل مو کار کاو پر خځو محدودیتونه نه وو، خو اوس زموږ پر کارونو یو لړ محدودیتونه وځه شوې دي. مثلا زموږ په شرکت کې ما شاوخوا اتیا تنه میرمنې په دوه برخو کې روزلې، خو اوس زموږ روزنیزه برخه په بشپړ ډول شنده شوې او شمیرې له اتیا تنو څخه شلو تر لوېدلای دی. بازارونه هم ډیر خراب دي، راکړه ورکړه نشته، د خلکو کار او اقتصاد صفر شوی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي چې د ښځو په مشرۍ د سوداګرۍ د کاروبار ملاتړ کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغان سوداګرو ښځو سره مرستې وکړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک میلیاردونه ډالر شتمنۍ کنګل شوي او د هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه لګېدلي چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد سخت زیانمن شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په تیره دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاو. دا اقدام په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
مننه چې راسره وې. اوس هم د ازادي راډیو پاتې خبرونه واورئ.
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مچیل وی نرو خزی سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم. رمضان سره راوستای دی د پیسې ماته راکې بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکه حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپلو پیسو پسې چې په بانک کې ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وږي تګي له واړه ماشوم سره اوراس تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې. یو شمیر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کاوه او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې د ونې به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي. بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي. بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی، موږ ډول شي ویل شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازان سره تللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مچیل وی نه راوخځي سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. او بل زمي شته ورتللې زمو سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زمو سره ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم. رمضان سره راوستای دی د پیسې ماته راکړي بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر و، بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغسې بیرو بار چل مچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته که چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعضې وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي. وایي موږ ته همدا راغلی دي که دغه اخلی هغه دې که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبوره یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستې، بیا هم چې سره فایده وړي دي 500 افغانۍ موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک موږ شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزه لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستی خیاطی به ګنډل وکي له سختو طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خو د ښځو لپاره بیخي زمینه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپلې پیسې نشي ویستلی. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخیستلی. خلکو دغه دوه ژمی ډېر سختۍ سره تېرې کړې. مریضیان په خلکو باندې راغلل. پیسې به دې وي په بانک کې راخیستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې زما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخیستلی. کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي. یعنی دا پتن کې چا پیسې پکاریږي خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري خپل پیسې به نشي راخیستی.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړې دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کې تلو خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېد سوداګري ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسوی کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې هغه ټول په بانک کې ایښوي له بعد مغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې. کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شوه. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله خلک نوبت به یې نیوه بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي بیا هلته نوبت به م نه ورته بېرته به بیا کور ته راتله. او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خو دوی نسوی کولای چې له 200 نه ډېرې راوباسي.
میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له بده مرغه چې میرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نشته. په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نشته او کوم میرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي او بل له یوې خوا بیکاري سي او له بلې خوا هم دوی دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی. دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستی درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړل؟
ما ته هم ډېر جنجال جوړ کړی ځکه چې د موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي. موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دي ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې. خو اوس له بده مرغه چې لیکل او رالیږل ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه ځکه پیسې خو لکه څنګه چې تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا د سوداګرۍ کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي هم د بانکو ځکه چې د خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوي دي. په اسانتیا سره څوک نسي کولای خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید په هفته کې دوی نوبت ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیم زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې محرم نامحرم دا خبرې او چې هلته بانک مخته رسیږي هغه هم نوبت در نسي. کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره میرمنې دي هغوی اوس دندې نه لري د خوړلو د څښلو لپاره څه نشته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي.
نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باوره سوه، ځکه چې په تېره هم ښځې، ځکه چې د هغوی که یوه استاده وي د هغې وزر 3000 روپۍ معاش ده، نو هغه یو دوې هفتې به ځي مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي، د بانک احوال به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي او که نه، بیا یې نوم په لیس کې، نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور د خلکو سرمایې چې دي، کومه پیسې چې دي، د هغو رایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتر دا ګڼي چې خپل کوم پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کارو سره خلک په بانکو ډېر بې باوره سوه، ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده او خپل پیسې نسي راایستی سمې. او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي، نو د دوی زړه ناکراره وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي، او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي دغه وزر 3000 روپۍ معاش وي، او هغه په وزر 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسېږي او خپل معاش ترلاسه کړي، بیا وایي چې نوبت راورسېد او که ونه رسېد. نو ستونزې خامخا ډېرې دي، په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسېږي.
ځکه چې د لوس خامخ کې خلکو په تیره بیا میرمنو خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې. په یو مرکه کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکارې لکلیوالو خدو سره وو، راته وایي د نوموړې په باور پخوانی خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وایي ساتي.
پخوا کې خځې خو پردې نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې که پیسې درلودلې د زیرمکول دپاره به ښځو ته یې ورکوله. ښځې به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به یې د چایو د بورې په ډبه کې به یې ساتلې وه اشپزخانه کې، یا به یې چیرې یو دخل یا یو دغه به یې درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به یې واچوله وه به یې ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله، او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې، دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو، د سکه د پیدایښت څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه، هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلی نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې، ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو. یا به فرض مثال چرګان به یې وساتله، هګۍ به یې خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به یې خرڅوله، کوچ به یې خرڅوه، پیروی به یې خرڅوه، پنیر به یې خرڅوله، ځان ته به یې پیسې زیرمه کړلې، یا به یې خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړې وو، د هغه نه به لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به یې کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسي کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستي چې غاړې به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته چې هغه ته خپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله، او دا ډول خورلنو خپل په مابینځ کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به ګاڼه رانیول، یعنی سر زر به رانیوله چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي، په طلا به بند شي، طلا به پروتي راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او معاشو تنخواه اخلي، معلمه سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوسي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د درور لورګانی دي دا ټول تکزه ټکر رانی سم تار رانی سم په دوی باندې دغه نغاړي جوړ کم دغه غاړي چې 15 شل دانې غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم ډیره پیسې تر لاسه کولای سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو د تجارتونه پیدا سو نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د دې سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې بیا د پیسې چیرې ساتلې
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه ځکه چې دا دوی خپله خپل په خولو باندې خولۍ توی کړي دي.